دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان مدولار چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واک ته رسېدو سره زیات شوی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. دغه لوری چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، ایکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کوسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولۍ کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري پر 11 ترسره شوې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یې وڅېړه. د کاناډا حکومت د فبروري پر 15 یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي و دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیرانې سره راټولې کړې وې څو د طالب چارواکو له لوري د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي، په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي. د دغه هیواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت ویلي د دوی د ریل لارو د ملي شرکت کیټی زیډ رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوژستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د افغانستان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د ازبکستان او پاکستان د نښلولو د پروژې هوکړه په 2013 کال کې د افغانستان د پخواني حکومت، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیونه ډالره کم شوي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیونه او 200 هزاره ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو د جدي په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالره کم شوي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړې چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حلولو لپاره یو پلاوی د دغه هیواد اصفهان ته استولې. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر موخه په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استازی سټیو ویټکاپ به په دې خبرو کې ګډون وکړي. یوې 1.5 کلنې مور او د هغې 2 کلنې لور د هغو سختو ټکونو له امله سا ورکړي چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره ټپیان شوي و. څارنوالانو د جمعې په ورځ ویلي چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د معاش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي و. مور او لور چې په دې برید کې سختې ټپیانې شوي وې د ټپونو د سخوالي له کبله مړې شوي. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوې. بریتانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې د روسیې شپږ سوداګریزې کښتۍ تعقیب کړي چې له سوریې څخه یې مهمات لیږدول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یادې کښتۍ وروسته له هغه له سوریې وزي چې د دغه هیواد ولسمشر او د روسیې نږدې متحد بشار الاسد له واکه لرې شو. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا روسیه له هغه وخته چې د اسد رژیم نسکورت شوی خپل نظامی تجهیزات له سوریه څخه باسي او دا اقدام یې په منځني ختیځ کې د مسکو د جاه طلبیو لپاره یو سخت ګوزار بللی. په جرمني کې میش یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ د اعلامیې په هرکلی سره وایي د اتریش په جنوب کې یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې ګزارونه وکړل. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلاخ په ښار کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مساوېدې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی دی. بلخوا یو شمیر پخوانیو پاکستانی سیاستوالو د منشن امنیتي کانفرنس په ترڅ کې افغانستان ته د نړیوالو نه پاملرنې افغانستان ته د نړیوالو د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودلې. نور تفصیل په رپورټ کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو په اړه د چین او امریکا ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی. چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکي یا مخکښ شي. که چین دې موخې ته ورسیږي، دا به چین ته د دې وړتیا ورکړي چې د افغانستان په تړاو د امنیت شورا د اجنډا کنټرول ولري. د دې سره هممهاله په کاناډا کې د یو شمیر هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له طالبانو د دوی د امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا د اختلافاتو په اړه د چاینا مارنینګ پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د نړیوال بحران ګروپ د مشر په حواله لیکلي،
په دې اړه چې څوک باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مسوده تدوین کړي، یو ګونګ جنجال اوس د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ په یو ستر اختلاف بدلیدونکی دی.
شانون کې په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوعاتو په تړاو د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ بولي.
یو چینایان د اوغیورونو چې د سینکیانګ مسله را ډیر دوی تشویش کوي چې کچیر په افغان طالبان دې موضوع ته مراعات ونه کړي، امکان لري چې مسلمانان راوپارېږي د دوی پر ضد باندې هلته او د دې خوا څخه تقوی شي. بل چین ته افغانستان یو ډیر ښه بازار دی، د مواد خام ارزانه مواد خام رانیولای شي او خپل پاخه مواد خام په افغانستان کې خرڅوای شي. په زمین کې د واخان مسله یو ډیر ساده او ترانزیتي لار به چین ته جوړ شي.
د دې سره هممهاله د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر د میونخ د امنیتی کانفرنس په درشل کې په یوه ناسته کې افغانستان ته د توجه د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې.
کالیوی خو نړۍ د خپل وجودي موجودیت له زیاتو ننګونو او ګواښونو سره مخ ده. له بلې خوا د افغانستان راتلونکی او پر سیمه اغیزې د بحثونو له محراق نه غورځېدلې دي. د مونیخ له امنیتي کانفرنس نه مننه چې د افغانستان موضوع بیا راپورته کړه.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په میونخ کې دا خبرې داسې مهال کړي چې د کاناډا، جرمني، استرالیا، کولمبیا، اکواډور، فنلند، پولند، آیسلند، جامایکا، کوسوو، لاتوانیا، لختنشتاین، مانوکو، منګولیا، سلووانیا، سویډن، د اروپایي ټولنې او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د بهرنیو چارو وزیرانو په کاناډا کې په یوه ناسته کې د طالبانو امر بالمعروف وزارت د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې.
بعد از نشست کانادا فکر نمی کنم که این گروه ها بتوانند در تغییر خود، در فکر خود، در رویه خود، در کردار خود، در شعور خود یک تغییر مثبت بیارند. به او خاطر بسیار زیاد خوب است اگر ما تمام انرژی خود، تمام قانون ها و غیره را استفاده بکنیم که این گروه هک را معرفی بکنیم در International Criminal Court و International Court of Justice.
طالبان تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او په کاناډا کې د یو شمیر هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه په افغانستان کې خوندي دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شي لملتیامو د تل پشان مننه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري په امریکا کې د مهاجرت قانوني اقداماتو په تړاو د ډونالد ټرمپ حکومت په پام کې لري چې هر څه ژر په متحده ایالاتو کې د ګڼ شمیر غیر قانوني کډوالو ایستلو پلانونه تطبیق کړي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا نه 119 غیر قانوني کډوال په یوه نظامي الوتکه کې د پاناما هیواد ته انتقال شو ټاکل شوی یو شمیر غیر قانوني کډوال په کیوبا کې ګوانتانامو ته ولېږل شي د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر قانوني کډوالۍ ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ هغه ژمنه وکړه چې د خپل ټاکنیزې مبارزې یوه مهمه ژمنه به پوره کوي او میلیونونه بې اسناده کډوال به شړي قانون پوهان وایي په متحده ایالاتو کې هغه کډوال چې د شړلو له ګواښ سره مخ دي د ځان د دفاع او قانوني تای مراحل حق لري
You are issued a charging
تاسو د تورنیدو یو سند درکول کیږي چې تاسو په وړاندې یو بهیر پیلېږي چې کله پناه غوښتونکو ته درخواست ورکوي او یا په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د خپل حق نه دفاع کوي چې په کې د کډوالۍ د مرستې لپاره غوښتنلیک د کډوالۍ محکمې ته تک او د کډوالۍ قاضي سره لیدل شامل دي د دې بهیر په پای کې که تاسو دا قضیه ونه ګټئ نو تاسو ته د شړلو امر کیږي
وکیل فلام وی دا بهیر ممکن ډیر وخت ونیسی او یا ژر فیصله شي
امکان لري چې یو څوک د خپل قضیه د میاشتې یا کلونو مبارزه وروسته وشړل شي همدارنګه امکان لري چې یو کس د متحده ایالاتو ته د داخليدو څو ساعته یا ورځې وروسته یا حتی د کلونو راهیسې دلته د اوسېدو باوجود د ټرمپ د ورستۍ سیاست لمخې یوازې په څو ساعتونو یا ورځو کې له هیواده وشړل شي
د جنوري له 28 رایسه فدرالي چارواکو ل 1200 ډیر کسان نیولی او له نورو قانون تنفیذونکو ادارو نه د مرسته غوښتنه کړې ده همدارس حکومت د چټک شړلو بهیر پراخ کړي چې له مخې د کډوالۍ چارواکي کولای شي به اسناد کډوال د محکمې د فیصلې پرته وشړي
مونږ باید نور هم ډیر کار وکړو دا هغه څه دي چې مونږ یې اوس ګورو مون اوس د دې پلاټ کې یو چې زیات مؤثریت رامنځته کړو لا ډېر کارونه تر سره کړو
حکومت د کیوبا په ګوانتانامو کې د یو نظامی اډې نه د زنوبې اسناد کډوالو د توقيف کولو لپاره کار اخلي
دا به بل ځای وي چیرې چې مون به درې وزره کډوالو لپاره بستر ولرو ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې تر ټولو بدترین مجرمین به ګوانتانامو ته ولېږل شي
د دې بهیر په ترڅ کې قانوني چیلنجونه لا دمه خپل شوې دي په نیو مکسیکو کې یو فدرالي قاضي ګوانتانامو ته د درې وینزویلای کډوالو د انتقال مخه ونیوله همدارنګه ځینې سازمانونه او وکیلانو د ټرمپ ادارې په وړاندې قانوني داوا کړې چې ګوانتانامو کې بندي شوي کسان نه یوازې له مدافع وکیلانو سره بلکې له خپل کورنۍ سره هم د اړیکې حق نه لري
دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت خلک د امریکا په خوره کې بند کړي او بیا یې ګوانتانامو ته انتقال کړي دي
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې ګوانتانامو توقيف ځکه اوس مهال هغه کسان ساتل کیږي چې د اخراج حکم لري په ځانګړي توګه هغه کسان چې جرمونه یې کړي سره لدې چې قانوني ننګونې روانې دي خو حکومت لا هم د کډوالو اخراج ته ادامه ورکوي د ایلن بارو راپور نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د پاکستانی چارواکو په وینا تیره اونۍ شپاړس پاکستانیان هغه وخت مړه شول چې کله کډوالو یوه کشتۍ د لیبیا په ساحل کې د حادثې ښکار شوه. د نمخ کې د جنوري په میاشت کې د مراکش سره نږدې همداسې پیښه کې بچ پاتې شو کسانو سره اسلام آباد کې د امریکا غاک خبریالې سارا زمان مرکې کړې دي. د دوی د سفر تکلیفونو کیسه په رپورټ کې اوري.
عامر علی چې یو پخې جوړل ده وای چې بختور دی چې ژوندې پاتې دی. یو شکلن عامر څه د پاسه اتیا نورو مسافر سره په جنوري کې د اطلس په سمندر کې تر دوه اونیو یوې کښتۍ کې بند پاتې وو. دوی هڅه کوله چې په غیر قانوني توګه د مورتانیا د اسپانیا ته ورسیږي.
پانی پیته نه کولی
موږ د بهر په مالګینو بو خله وینځلې او دې سره بل خله وینې راتلې. یو ورځ موږ ټول خپل غسلونه وکړل لکه آخري وخت مو شراره رسیدلې وي.
د نمخ کې چې د مراکش مامورین د دې کښتۍ ژغورلو ته ورسیږي لږ تر لږه درې څلوېښت پاکستانیان پکې مړه شوي وو او یوازې دوه ویشت ژوندي پاتې وو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکزي برخه کې د هغو دوو مسافرو عکسونه ځړېدلي دي چې دې پښې کې مړه شوي دي. دای د یو مسافر پلار اوس هم د خپل زوی جسد ته په تمه دی.
زه نه پوهېږم چې زما د زوی مړی به دا وخت چیرته وي چې اوبو کې به وي که راویستلی به یې وي. بس دومره غواړم چې دلته خښ کړم.
دې پیښه کې بچ پاتې زیاتره کسان د اسلام آباد او پنجاب ترمنځ د پرتو کلیو او بانډو څخه دي. د نه زیاتره خلک اروپا ته ځي، هغه کې قانوني او غیر قانوني کډوال شامل دي.
خبره یوازې د اقتصادي مشکل نه ده، دلته نور عوامل هم شته. دوی کې ځینې دې لپاره اروپا ته ځي چې خارج ته تګ به دوی د عزت ژوند بیل کړي.
کاشف علی چې دا وخت ایتالیا کې اوسېږي د خپل کاکا زوی جنازې ته راغلی و. هغه وایي چې زرهاو ډالر یې مصرف کړل څو د کار ویزه ترلاسه کړي.
هلته مونږ حقوق لرو، مونږ دولت مالیه ورکوو او په بدل کې دولت هم اسناد راکوي او هم زمونږ بچیان یوه ښه آینده لري.
پاکستان او اروپا ته د تګ یو عمل د خلکو ترمنځ د پیسو ګټلو سیالي ده. یو چې خارج کې په ګټلو پیسو دلته کور جوړ کړي نو بل هم ځان خطر ته ورکوي او خارج ته روانېږي. عامر علي قاچاقبرو ته لس زره ډالر ورکړي دي او اوس بیرته په ډیر خراب حالت کې راسون شوی دی. خو د خپلوان غواړي چې خپل جایداد خرڅ کړي او اروپا ته لاړ شي.
هر یو هم دا وایي چې هغه بل اروپا ته ورسید نو زه ولې دلته پاتې یم. اروپا کې د انسان راتلونکی عالی وي، هلته کارونه دي، پیسې دي.
د کال 2023 نه راپدې خو سلهاو پاکستانیان اروپا ته د تګ په لاره کې کښتۍ کومل شوې دي. د پاکستان دولت ګڼ شمېر انساني قاچاقبر نیولې دي او هغه دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړي چې د غیر قانوني مهاجرت مخنیوي کې ناکام پاتې شوي دي. د شننګو په وینا څو چې پاکستان خپل اقتصاد ښه نه کړي تر هغې به پاکستانیان په همداسې خطرناکو لارو نورو ملکونو ته روان وي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوری. پا دسه حال که چه دا امریکا دا نیوی ولس مشر ترامپ حکومت دا امریکا تر طولو لمری جمنه بیا بیا تکراری، دا پختنشتا چه پا افغانستان و پاکستان که با امریکا تر تومر بریده خکیلتیا ولری. دا ولسن پا سیدنیز مرکز که دا جنوبی آسیا دا چارو کارپو مایکل کوگلمن وی چه دا ترامپ بحرانه پالیسی که افغانستان و پاکستان تا دیر پام نده شوه. نظرانه یوسف سی د مایکل کوگلمن سره مرکه کړي ساس پام اوریدو ترا ګرځو.
زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ مرکزی برخه نه دي. د دې یو دلیل دا دی چې د هند پاسیفیک پالیسۍ په ټوله کې د آسیا په اړه د امریکا اصلي پالیسۍ ګرځېدلې چې د ټرمپ په لومړۍ دورې کې او بیا د بایډن د دورې سره پیل شوې او احتمالا د ټرمپ په دویمې دورې کې به دوام ولري. افغانستان او پاکستان د هند پاسیفیک ستراتیژۍ برخه نه ګڼل کیږي تر څو چې د افغانستان قضیه ده. امریکا له افغانستان سره رسمي اړیکې نه لري او د پاکستان په قضیه کې د چین او د پاکستان د اړیکو له کبله ستونزه ده.
تاسو د چین یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې چین به د هغه تشې ډکولو کوشش وکړي چې د امریکا نشتونې رامنځته کوي؟
اکثر هغه کسان چې افغانستان څخه د امریکا د وټلو د پریکړې سره مخالفت کوي استدلال کوي چې افغانستان څخه د امریکا وټلو په اصل کې وټه شرمنسته کړي چې د امریکا ستراتیژیک سیالان چې د چین په ګډون باندې د امریکا ستراتیژیک سیالان ډک کړي او په حقیقت کې چین د امریکا او د هغې د ناتو متحدینو له وټلو وروسته داسې کوښښ نه دی کړی اوس په وروستیو کې شایان یو څه بدل شوي په تیرو څو میاشتو کې چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او د طالبانو سره د خپلو اړیکو د پراخولو کوښښ وکړ خو دا یوازې په وروستیو میاشتو کې پیښ شوي او بیا هم په اخره کې چین په رښتیا سره په افغانستان کې خپل نفوذ په لویه کچه نه دی زیات کړی دوی په حقیقت کې ډیره پانګونه نه ده کړې
تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې د دې لامل څه کېدای شي چین ولې په افغانستان کې ډیره پانګونه نه ده کړې آیا د دې وجه پاکستان ده
اصلی دلیل چې ولی چین په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لري د ترهګرۍ د خطرونو څخه دی په ځانګړي توګه د داعش په اړه او زه فکر کوم یوازې په وروستیو میاشتو کې کله چې چین د امنیتي وضعیت په اړه یو څه ډاډمن شو په د پرمختګ لپاره چمتو دی او لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې له افغانستان سره د انرژۍ د استخراج تړون لاسلیک کړ او زه فکر کوم چې چین په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر اندېښمن دی هلته په چینایي وګړو پروژو باندې یو ترهګریز بریدونه شوي او دوی دا احساس کوي چې پاکستان د دې اندېښنو د حل لپاره کافي کار نه کوي زما په فکر چین دا احساس کوي چې په افغانستان کې طالبان د دوی د اندېښنو په حلولو کې زیات اغیزمن دي طالبانو د داعش ډلې ضد عملیات کړي او له هغې وروسته چین د طالبانو سره د انرژۍ د استخراج تړون اعلان کړ د افغانستان په اړه د چین اندېښنې په وروستیو میاشتو کې کمې شوي خو په پاکستان کې د دوی اندېښنې لا هم نه دي کمې شوي
په سیمه کې د متحده ایالاتو د ښکیلتیا په نشتوالي کې تاسو د سیمې امنیت وضعیت ته څنګه ګورئ چې په راتلونکي کې به دا څنګه وي
د پاکستان اصلي امنیتي ګواښ په حقیقت کې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی دي چې په افغانستان کې میشتي خو په پاکستان کې هم موجود دي دوی د قومي بیلتون غوښتونکو په ځانګړي ډول د بلوچ بیلتون غوښتونکو او همدارنګه د داعش ګواښ سره مخ دي کوم چې شاید د پاکستان لپاره دریم لوړ ګواښ وي ځکه چې داعش و ډیره خطرناک ډله ده د پاکستان لپاره د ټي ټي پی او د بلوچانو د ازادۍ پوز مسله په حقیقت کې تر ټولو لوی ده خو پاکستان د ترهګرۍ ضد رسمي ستراتیژي جنلری او ځکه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ډېرې غوښونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي د پاکستان په یو سخت مشکل کې اچولې او پاکستان په افغانستان کې د ډېر ډلو په نخښه کولو لپاره د پولي هغه خو عملیات تر سره کړي چې د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي لامل شوي او هر څومره چې پاکستان په افغانستان کې دا عملیات تر سره کړي طالبان به نور زیات ناراضه شي او د دې ستونزو د حل لپاره به لږه لیوالتي وخی آیا
هغه تم چې پاکستان د افغان طالبانو نه لري پر ځای ده
په حقیقت کې دا سم نه ده موږ لیدلی چې افغان طالبان د ټي ټي پی سره ډېرې نږدې اړیکې لري کوم چې د پاکستان اصلي اندېښنه ده او د کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې یو ځای جنګېدلی دي په ټي ټي پی کې یو شمېر لوړ پوړي مشران هم وو چې د مخه د طالبانو د حقاني شبکې برخه وه نو زه فکر کوم چې دا تمې سمې نه دي چې طالبان به دا ډله محدوده کړي طالبانو پر اختیا سره یوازې د یو اقدام کولو موافقه کړې او هغه دا ده چې د ټي ټي پی او پاکستان نیمه شرانو ترمنس خبرو ته لاره ورکړي خوده خبرو کار نه دی کړی
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړی په ننګرهار کې خلک د غیر مسلکي کسانو له لوري د یوناني درمل پلورنځي او جوړېدو او د یوناني درملو په نوم د طبي درملو پلور اندېښمن کړي دي د ننګرهار خاریان وایي چې په خوابه د اهل هنود حکیمانو لوري تر ډیره خدرمل جوړیدل، خو اوس مهال د دغو درملو کیفیت تر ډیره خراب شوې ده. طبي متخصصین سپارښتنه کوي چې یوناني درمل هغه وخت باید استفاده شي چې د نړیوالو معتبرو ادارو لوري تایید شوی. شمس آریان پاړه رپورت لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اړوند درمسال په دې سیمه کې په خوا اهلي هنود حاکمان ناستو او خلکو ته به د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره یوناني درمل ورکول، خو اوس د دې ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د یوناني درملو په پلور کې تر ډیره خپل سری روانه ده.
دا ګوره که دواخانې دي، پینانی دي، ټول غیر مسلکي کسان دي، دوایي دو نمبر دي افغانستان ته دي. اوس موږ چې پاکستان ته ولاړ شو شلو زره ماسپرینونه ما چې خپله د دېرشو زره دوایي راوړو، له دې عمله دلته هم پیدا کېږي، هغه دوایي صحیح ده دا صحیح نه، دلته ټول دو نمبر شایي مسلکي کسان نشته، ورور سره جوړیې لړی یې درکوي، اچې بس خلک یې فریب شي اخلي، بې تعلیمه خلک دي، ټول افغانان خو تعلیم ورته نه دي کنه.
مخکې به دلته چې سکان اوسېدل نو په هر څه کوالټۍ سره به دوا خرڅول او لکه مطلب پوهېدل به، نو اوس چې دا غیر مسلکي کسان ناست دي نو حتی په دوا خرڅولو باندې مثلا لږ ستونزه ده، ستونزمنه ده.
بلخوا یو شمیر درمل پلورونکي مني چې د اعلی هنود حاکمانو له لورې د یوناني درملو پخوانی کیفیت ښه او اوسنۍ یې د ډېر په څیر نه دی.
دا بازار چې په سکانو باندې ډېر زیات روشت کولو، لکه هغوی حکیمان هم په دوا هر څه باندې ډېر زیات پوهېدو، او اوس چې دی هر سړی راغلی دلته دوکان یې خلاص کړی، دا سکان هم ډېری خپل شاګردانو ته خوشکري هغه بیا لږ څه پوهېږي، خو دلته ډېری خلک دي شعر سره په دوکانداری نه پوهېږي او هغه حکیمان هم نشته نو.
ډاکټر عصمت الله څپانچ د داخله ناروغیو متخصص دی. د یوناني درملو په اړه د نړیوالو معتبرو ادارو د تایید تر څنګ زیاتوي چې د یوناني درملو د استفادې لپاره د اړوند مالج ډاکټر نظر هم اړین دی.
یوناني درمل په هغه وخت کې چې د نړۍ د معتبرو سازمانونو لخوا لکه د روغتیا نړیوال سازمان، د اروپا او همدارنګه د امریکا د درملو د سازمان لخوا په اثبات رسېدلی وي او هغوی چیک کړی وي او بیا یې خلک کاروي، خود یو ډاکتر سپارښتنې وروسته، نو په دې کې څه مشکل نشته. خو بیا هم زیاتره زموږ په هیواد کې دغسې یوناني درمل یا بوټانیکل میډیسنز استعمالیږي چې هغه ما چې کوم ارګانونه وښودل د هغوی لخوا چیک شوي نه وي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د یوناني درملو استعمال د یو لړ روغتیایي ستونزو علت یادوي، خو بلخوا په افغانستان کې عام وګړي د روغتیا د لومړنیو ستونزو د حل په موخه تر ډیره یوناني درمل کاروي. شمساریان، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویل چې زموږ د جمهوریت د لومړۍ ورځو راهیسې په خدای باور تل د هغه ځواک ورستۍ سرچینه ده چې زموږ د ملت په زړونو کې پرته ده. ولسمشر ټرمپ ویل چې د جان وینتر مجسمه چې دا مشهور اعلان یې کړو چې امریکا د غونډۍ په سر یو ملک دی چې د ټولو ملتونو لپاره به رڼا خپروي او ټولو خلکو امریکا ته سترګې نیولې دي. ولسمشر زیاته کړه چې راجر ویلیامز چې د روډ آیلند ایالت ته تاسیس کړی دی او د هغې پلازمینې ته یې پروویډنس نوم ورکړی دی او په امریکا کې لومړۍ کلیسا جوړه کړې ده. د هغه ویلیامز دی چې موږ باید د مذهبي ازادۍ د امریکایي ژوند د بنسټ د یوې برخې په توګه یې مننه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې نن ورځ موږ باید د بشپړې وقفتیا سره د بنسټیزې ازادۍ نه ستاینه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه موږ باید قوي ودرېږو لکه څنګه چې د امریکایانو نسلونه په ټوله نړۍ کې د جګړو په ډګرونو کې په قوي توګه باندې ولاړ دي او دغه جنګونه یې ترسره کړي دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زموږ د هیواد بنسټي ښودونکی جورج واشنگټن زیاتره وختونه د امریکایانو نه غوښتل چې په دعا کې سره راغونډ شي. هغه زیاته کړه چې د دوو پیړیو نه ډېر وخت تیر شوی دی چې اوس هم مونږ د ولسمشر واشنگټن حکمت ته غوږ نیسو او د هغه نه زده کړه کوو. ولسمشر ټرمپ په اخره کې ویل نو راځئ چې مذهب بیرته راولو، راځئ چې خدای خپل ژوند ته بیرته راولو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کوو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مالشه.